السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبری مجلې ته خراغلست د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د هیواد د هوا پیژندنې ادارې اټکل کوي چې نن به په 14 ولایتونو کې درانه بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې وویل نن دوشنبه د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست په بیلابیلو سیمو کې د لسو او پنځه څلوېښت ملي مترو ترمنځ د درنو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتلو امکان شته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون وویل په بټي کوټ، ګوشتې، لالپورې، نازیانو، مومندرې، کامې او نور ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي، یو شمیر نور ټپیان دي او د خلکو کورونو او کروندو ته درانه مالی زیانونه اوښتي دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن د افغانستان د روان وضعیت په اړه په خپله غونډه کې بحث وکړي. دا غونډه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 د ملګرو ملتونو په مقر کې پیلېږي او سرلیک یې دی د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغه ننګونې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به د دې 3 ساعته بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک هم تصویب کړي. تمه ده په پریکړه لیک کې به په افغانستان کې د بشري حقونو، پتیره د نجونو او خزو د ارمانونو لپاره د نړیوالې ټولنې پر ژمنو ټینګار وشي. بشري حقونه، پتیره د نجونو تعلیم او کار هغه مسائل دي چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پرله پسې ډول د نړیوالې ټولنې لخوا پرې ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت خبرداري ورکوي چې په هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیت غیر قانوني دی. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت ویان حافظ برکت الله رسولي په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي راډیو تلویزیون پرون پر خپل ایکس پانه خپور کړ ویلې دي چې که څوک د ګوند په نوم فعالیت وکړي نو قانوني چلن به ورسره وشي.
وزارت عدلی هر گونه فعالیت زیر نام حزب سیاسی را در افغانستان
غیر قانونی دی. وایي د عدلی وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو په نوم هر راس فعالیت غیر قانونی بولی او خبرداري ورکوي چې په دې نوم هر راس سیاسي فعالیت به تر قانوني او شرعي تعقیب لاندې وي. د عدلی وزارت په تیرو 2 کلونو کې د ځینو سیاسي ګوندونو دفترونه چې فعالیت کاوه موندلي او د هغو د فعالیت مخه یې نیولې ده او دا بهیر به دوام وکړي.
این روان همچنان ادامه دارد.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اگست میاشت کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم پر افغانستان واکمن شو او په تیرو نږدې 4 کلونو کې د خپلو ټولو مخالفینو پر فعالیت بندیز لګولی دی. ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې ټول ګډون حکومت جوړ کړي، خو طالبانو دا غوښتنې له پامه غورځولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدنې په درشل کې ویلي دي چې له هغه سره به د ایران او اسرائیل ترمنځ د یوې دایمي موافقې په اړه خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ تیر ماښام له نیوجرسي څخه سپینې ماڼۍ ته د راستنېدو پر مهال دا څرګندونې وکړي او ټینګار یې وکړ چې پر ایران د متحدو ایالاتونو حملو د دې هیواد حساس اټومي تاسیسات له منځه وړي دي. متحدو ایالاتونو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال په فوردو، ناتانز او اصفهان کې د ایران پر اټومي تاسیساتو هوایی حملې وکړي. له دې حملو وروسته امریکایي چارواکو وویل چې د دې حملو په نتیجه کې د ایران اټومي پروګرام خورا ډیر شاته پاتې شوی دی. په پام کې ده چې ټرمپ او نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې سره وګوري. دا به په تیرو 6 میاشتو کې د دواړو مشرانو دریمه لیدنه وي. او د ترکیه په جنوب کې یو بازګر پرون وروسته له هغه ټپي شو چې له ژوبڼ څخه یو تښتیدلی زمري برید پرې وکړ. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د منافګاټ د تفریحي سیمې له ژوبڼ څخه تښتیدلی زمری وروسته په ډزو ووژل شو. دا نارینه زمری چې زیوس نومېده سهار مهال له خپل قفس څخه وتښتید او 2 ساعته وروسته یې پر 53 کلن بازګر چې په خپله کرونده کې ویده و برید وکړ. ترکیه بازګر ویلي دي چې له زمري سره تر پایه جګړه وکړه، خو زمری د پولیسو په ډزو وډار شو او وتښتید. پولیس ورسته زیوس د پلاتونکو ډرونونو په وسیله په چیر ما ځنګل کې اومند. تر اوسه معلومه نه ده چې د زمرای څنګه له خپل قفس خو تښتید، خو په دې اړه پلټنې پیل شوې دي. خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن دوشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان شپاړسمه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 8 سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. راپورونه کې به واوري چې د ننګرهار ولایت سیلاب ځپلي اوسیدونکي لمرستندویو ټولنو غواړي چې د زیانمنو خلکو وضعیت ته ژر تر ژره پاملرنه وکړي.
زیاتره کرنیزې ځمکې تخریب کړي، عمل لارې، سړکونه، همدارنګه تر 50 د کورونو چتونه لیدلي دي، تخریب شوي دیوالونه.
په افغانستان کې د عاشورا مراسم څه ډول ترسره شول، په دې اړه یو راپور لرو. او بیا به واوري چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو هغه څرګندونې رادوي چې وایي نوموړی له دوی سره نه دی بندي.
موږ خو له دې ډېر دایته کړې دي د طالبانو کې، مګر متاسفانه چې دوی موږ زه نه منلې، نه موږ ته رسمي جواب راکړی دی، دا رضا نه منلې ده، نه رسمي جواب راکړی دی.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین او روسیې د جګړې وروستای حال درکو، نور مطالب هم لرو او ردو ته را سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي ورسته یو سیلابونو درنه مالی زیانونه ورارولې دي، او له مسؤولو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې ژر تر ژره د زیانمنو خلکو وضعیت ته پاملرنه وکړي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ویلي دی چې سیلابونو دوه ماشومان مړه کړي او زیاتې کرنیز ځمکې او کورونه یې زیانمن کړي دي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هیواد په 14 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ننګرهار ولایت سینی اوسیدونکي وایي چې د یکشنبه په سهار د سرطان په 15 نیټه د سختو بارانونو له امله راوتلو سیلابونو یې په سیمو کې درانه مالی زیانونه اړولي او کورونا کرنی ځمکه او سړکونه یې ور ویجاړ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندویو ادارو له زیانګالو سره د بیړنې مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکي فرید ازادي راډیو ته وویل
وخت او په دې کې زمونږ د کور 60 متره او د کلا غټ دیوال لمنځه لاړه او وسم نشته دی. زمونږ د موسسو نه د خیری بنسټو څخه دغه غوښتنه چې موږ سره په دغه کې کومک وکړي.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي شینواري هم وویل
زیاتره کرنیزې ځمکې تخریب کړي، عمل لارې، سړکونه، همدارنګه تر 50 د کورونو چتونه لیدلي دي، تخریب شوي دیوالونه. خوشبختانه ځاني زیان نه لري، خو مالي تاوانونه زموږ ځایي خلکو ته اوښتي او بزګرانو ته.
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د رسنیو دفتر اعلان کړی چې د وروستیو سیلابونو له امله په نازیانو ولسوالۍ کې یو ماشوم مړ او درې ماشومان ټپیان شوي دي. د غلس په ټکو یو ماشوم په کوس کونړ ولسوالۍ کې مړ او دوه نور ماشومان په بټي کوټ ولسوالۍ کې ټپیان شوي دي. د دې ادارې په ټکو د ننګرهار په ګوشته، لالپورې، نازیانو، مومندره، کامه او بټي کوټ ولسوالیو کې سیلابونو کورونه، کرنیزې ځمکې او محصولات ویجاړ کړي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د جولای په 8 د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 14 ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د وزارت په هغه خبرپاڼه کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خبره کړې ویلي چې د نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونه به په مختلفو ځایونو کې له 10 تر 15 ملي متره شدیدو بارانونو شاهدان وي. د اوبو د مدیریت ځینې پوهان سپارښتنه کوي چې خلک باید په ځینو سیمو کې د سیلابونو د احتمال په پام کې نیولو سره د مخنیوي تدابیر ونیسي. د دې ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
مردم هم باید در موقعی که تشکیل ابرا صورت میگیره بخصوص بعد از ظهرا که تفاوت درجه رد در طبقات اتمسفر زیاد میباشه.
کله چې وریځې خپریږي په ځانګړي توګه په ماسپښین کې چې کله د اتمسفر په طبقو کې د تودوخې توپیر ډیر وي خلک باید ډیر پام وکړي. هغه سیمې چې لوړې دي او چې کله خلک یې د سیلابونو له راوتلو خبریږي باید د کیټو سیمو خلک خبر کړي. معلومات ورکول د سیلابونو له امله د تلفاتو او زیانونو کمولو کې یو له خورا مهم لاملونو ګڼل کیږي. دغه راز مهمه ده چې د کال په دې وخت کې باید د سیلابونو لارو پر وړاندې هیڅ ډول خنډونه موجود نه وي.
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې ملي ادارې اعلان کړی چې د کابل، ننګرهار، پروان او لوګر په ګډون په لس ولایتونو کې وروستیو سیلابونو 15 کسان مړه او 8 نور ټپیان کړي دي. سره له دې چې د طالبانو حکومت او ځینو ادارو ادعا کړې چې دوی سیلاب ځپلو ته مرستې رسوي خو سیلاب ځپلو په مکرر ډول نیوکه کړې چې دا ژمنې نه دي عملي شوي او سره له دې چې دوی خپلې سرپناوې او مالونه له لاسه ورکړي ورسره اړینې مرستې نه دي شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدو شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ خبرداري ورکړی چې د بشري حقوقو په برخه کې لریښتینی او دوامدار پرمختګ پرته د طالبانو عادي ګرځول خطرناکې پایلې لرلای شي. کاغلی بنټ د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په غبرګون کې پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلی دی چې طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه دوامداره او د تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د روسي لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په وړاندې د خبرګونونو په دوام د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي د روسي د غپریکړې ناهیلي او اندېښمن کړي. نوموړي پرون د جولای په 15 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي طالبان باید تر هغه وخته عادي ونه بلل شي چې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه دوامدار او د تایید وړ پرمختګ نوي کړي. خاغلی بنټ ټینګار کړی چې د روسیې دغه پریکړې یو خطرناک بیلګه جوړوي او په افغانستان کې اولدی هیواد ورخوا رژیمونه هڅوي چې په مافیت سره له بشري حقوقو نه سرغړونه وکړي. یو شمیر نجونې او مېرمنې چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خپل بنسټیزو حقوقو به برخې دی وایي د روسیې په څیر د ځواکمنو هیوادونو له لوري د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل دوی هڅوي چې د ښځو حقوقونه له پام وغورځوي. د بهار بنوم لز دکړو راګرځول شوی یو انجلۍ ازادي راډیو ته وویل
واقعا دا خبر هیڅ زمال لپاره د خوښي وړ نه و. د یو افغان انجلۍ په توګه زه فکر کوم چې هیڅ هیواد باید دا حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني سوچ د افغان ښځو او نجونو بنسټیز او لومړني حقونه بیرته ورنه کړل شي، ځکه کله چې داسې لوی هیوادونه لکه روسیا دا ډول اقدام کوي د طالبانو حکومت هیڅکله ځان مجبور نه احساسوي چې باید بدلون راولي یا د ښځو حقونه ته درناوی وکړي.
یو مېرمن چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بې دندې شوې د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کله چې یو هیواد نړۍ کې ډیر پرمختګ کړي هغوی د افغانستان حکومت په رسمیت پیژني، دا په دې معنی ده چې دوی هغه څه قوانین چې بشر سره په تضاد کې دي دا نو بیا خپله په دې معنی ده چې دغه هیوادونه هم په افغانستان کې نه غواړي چې انجونو درس وایي، انجونو کار وکړي یا هم د افغانستان خزینه پرمختګ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې لپاره د طالبانو نوي ټاکل شوي سفیر ګل حسن پرون شنبه د جولای 15 زما په مسکاو کې دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تخپل باورلیک وړاندې کړ. د طالبانو تر واک لاندې بختر اژانس په مسکاو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت له قوله ویلي د طالبانو د سفیر د باورلیک اصلي متن به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. لدی مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د روسیې سفیر اعلان کړی و چې مسکاو د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللې خو د روسیې د پریکړې پراخ غبرګونونه هم راپارولي. نږدې څلور کال کې چې د چین په ګډون د طالبانو پلویانو د روسیې لدې پریکړې هرکلی کړې، خو د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او د طالبانو مخالفو سیاسي سیرو د روسیې د اقدام په سختو ټکو غندلې او دای د افغان مېرمنو په وړاندې په جنسیتي اپارتایت کې ښکېلتیا او د عدالت نقص بللې. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ نږدې څلور کاله تېرېږي. دوی په دې هېواد کې د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. دغه راز ادعا کېږي چې حکومت یې ټول شبونه نه دی. ظاهرا همدا دلایل لامل شوي چې تر اوسه یې له روسیې پرته هېڅ هېواد حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. خو د چین په ګډون متحده عرب امارات، ایران، ازبکستان او پاکستان له طالبانو سره د اړیکو په خاطر خپل ډیپلوماټان کابل ته استولي. دغه هېوادونو دغه راز د افغانستان په سفارتونو او قونسلګریګانو کې د طالبانو ډیپلوماټان هم منلي او له دوی سره ښې سوداګریزي اړیکې لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند نور مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې پر خاوره د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو برید د دوهمې پرله پسې ورځې لپاره د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې الوتنې وځنډولې او په دې ترڅ کې د پلازمېنې مسکو او سانت پیټرزبورګ هوایي ډګرونه اړ شول چې پرون د جولای په شپږمه خپل فعالیتونه محدود کړي. د روسیې د ترانسپورت وزارت پرون وویل د مسکو په وخت ماښام تر شپږو بجو شاوخوا 400 الوتنې د هغو لارښوونو له کبله چې د الوتنو د خوندیتوب لپاره هوایي ډګرونو ته ورکړل شوې کنسل شوې. د ترانسپورت وزارت خلکو ته سپارښتنه وکړه چې د سفر لپاره نورې لارې چارې غوره کړي. د نوموړي وزارت په وینا د ماښام تر شپږو بجو پورې د مسکو د شیرمیتوو په مهم هوایي ډګر کې 101 الوتنې کنسل شوې او د 500 ترمنځ نورې الوتنې د څه باندې 2 ساعتونو لپاره وځنډېدې. د ترانسپورت وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د سانت پیټرزبورګ په دوهم لوی هوایي ډګر کې نوي تلونکي او را روانې الوتنې کنسل شوې او 10 نورې بیا د لږ تر لږه 2 ساعتونو لپاره وځنډېدې. بیان زیاتوي چې د ایوانووا، کیروف، کالوګا، پسکوف او تامبوف په هوایي ډګرونو کې هم الوتنې وځنډېدې. د مسکو ښاروال سرګي سوبیانین وویل چې د اوکراین شپږ ډرونونه په داسې حال کې چې د ښار پر لور را روان و ویشتل شوي، خو د دې ډرونونو د احتمالي زیانونو په اړه یې څه نه دي ویلي. د سانت پیټرزبورګ او کالوګا سیمه ییزو چارواکو هم د اوکراینی ډرونونو د ویشتلو خبر ورکړی. اوکراین د روسیې پر خاوره د حملې وروسته له هغه کوي چې روسیې پر کیف ښار پراخې هوایي حملې وکړې. په دې بریدونو کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اوکراینی چارواکو پرون همداراز وویل چې د دونیتسک سیمې پر بیلابیلو ښارونو د روسیې د حملو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي او د خلکو لسګونه کورونه ویجاړ شوي. مسکو د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له پراخ یرغل وروسته د ملکی وګړو پر کورونو د حملو ادعاوې پرله پسې رد کړي. په داسې حال کې چې اوکراین په دې اړه خورا زیات شواهد وړاندې کړي دي. په عین حال کې د جګړې په ډګر کې هم د روسیې پاوز له اوکراین سره د 1000 کیلومتره جبهې په ځینو برخو کې د پرمختګ هڅو ته دوام ورکوي او د اوکراین پر پوځ یې چې د پرسونل او وسلو له کمښت سره مخامخ دی فشار زیات کړی دی.
له خبرونو ورآخوا،
د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې ورځې د اونۍ 4 ساعته روانې دي. د افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو د حکومت هغه ادعا ردوي چې وایي حبیبي له دوی سره نه دی بندي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه عریضه نه ده منلې. د امریکا حکومت وایي حبیبي نږدې 3 کاله مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی او د هغه په اړه د معلوماتو لپاره 5 ملیون ډالر انعام هم ټاکلی دی.
د طالبانو حکومت دویان لدی خبرې ورسته چې د دوی اړوندو ادارو د افغان ولسله امریکایي محمود شاه حبیبي د اریزه پر بنسټ څېړنه کړې او نوموړی ورسره نسته. د حبیبي ورور ادا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی هیڅ کومه اریزه نه ده منلې او ور مسترد کړې دي. احمد شاه حبیبي د شنبې په ورځ د جولای په 15 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ما ورو د دې سره دی او د دې په باندې دی باید چې
برخلی که معلوم کړي مشخره زیری ردایو ته کړي دي د طالبانو کې مګر متاسفانه چې تیمور رضا نه منلې او ټول رضا مسترد کړي دي نه موږ ته رسمي جواب را کړی دی د رضا دا نه منلې دا نه رسمي جواب را کړی دی نه پر باندې کار کړی دی دا خبره هم بے ضائع ده دا بے ضائع ده چې تیمور دا رضا په اساس سره په تاسو وګرځیدل او معلومات یې وکړي د په باره کې او دې پیدا نه کړي
د طالبانو حکومت بیان سبی الله مجاهد د پنځم په ورځ د جولای په درې ما پی ویلامیا کې چې ولای ایکسپرنه یې خبره کړې و ویلي و چې دوی هیڅ داسې نه خنه د مونډلې چې ثابت کړی حبيبي د طالبانو د استخباراتو یا بل ادارې لخوا نیول شوی وي. په ویلامیا کې ویل شوی و چې د دوی اړوندو ادارو د حبيبي د کورنۍ دارسې پر بنسټ هر اړخیزه څېړنه کړې ده. په دغه ویلامیا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا هم رد شوی و چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولای او ساتلای دی. مجاهد ویلی و دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پر ساتلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپله رسمي پاڼه خبره کړې اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دی. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم د هغه کسانو د خبرو په حواله چې د ده په خبره محمود شاه حبیبي سره یو ځای نیول شوی و ادعا کوي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو استخباراتو نیولای دی.
طالبانو تقریباً کتابوں کمپیوٹر سره یو وړل نو هغه نور همکاران بیا وروسته رایله شول په شمول د ډرایور هغه رایله شو دا نور همکاران سره موږ خبرې وکړلې ځینې راته وویل چې دوی د ده سره یو ځای ساتل کېدل د استخبارات په ریاست کې نو هغه ټول تحقیق شوی و د طالبان د خوا څخه
احمد شاه حبیبی دا کوي چې دای او د امریکا حکومت د طالبانو لخوا د ورور د نیول کېدو اړوند ګڼ نور شواهد هم لري چې زر به یې رسنیو ته وړاندې کړي. نوموړی دا هم کوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ورسره ژمنه کړې چې تر هغه به د طالبانو حکومت سره کوم تعامل ونه کړي تر څو چې د ده په خبره حبیبي آزاد کړی نه وي. د یادونې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د نمونو پروګرام اعلامیه کې د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 5 ملیون ډالر پورې د انعام ټاکلو هم ویل شوی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند دی چامی بروس د طالبانو د حکومت لخوا د امریکایي وګړي جورج کلیسمن تر خوشي کېدو وروسته ویلي و چې د محمود شاه حبیبي او په افغانستان کې د ځینو نورو امریکایي بندیانو د خوشي کولو هڅې هم روانې دي. تر کلیسمن مخکې د طالبانو حکومت دوه نور امریکایي وګړي راین کاربرت او ویلیام مکنتی هم خوشي کړي و. افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د افغانستان د ملکي هوایي چلن د خپلواکۍ ادارې پخوانی رئیس و او د جمهوري نظام تر سقوط وروسته په کابل کې د آسیا مشورتي ګروپ په نوم له مخابراتي شرکت سره کار کاوه.
و امور دل چې د افغاني الاصله امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ د طالبانو دا څرګندونه چې وای نو مولای له دوی سره نه دی بندي ردوي. د دې او نور موضوعاتو په اړه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه نور تفصيل کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ځان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
قدر منوریدونکو په څو شبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو رسنی راپور لرو. پرون د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ وه. یو شمیر شیعه ویرکوونکي تور لګوي چې طالبانو د امنیت په نوم پر دې مراسمو محدودیتونه لګولي وو. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د مراسمو لپاره د کلکو امنیتی تدابیرو خبر ورکړی وو. د عاشورا د مراسمو پر مهال په هرات کې یو شمیر شیعه ویرکوونکي اسلام کلا ته تللي وو او له ایران تازه راستنه شویو کډوالو باندې خواړه او خواږه وویشل.
د محرم میاشتې لسمه د شورا ورځ په پلازمینه کابل کې شیعه ویرکوونکو نمانځلې، خو یو شمیر دوی تور پوری کوي چې د طالبانو حکومت د امنیت په نوم په مراسمو محدودیتونه لګولي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په لوړ غږ د مرسیو په خپرولو او د خیمو او تور بیرغونو د لګولو په ګډون د مراسمو په بیلابیلو بڼو محدودیت هغه څه دي چې د سکال د شورا مراسمې پیکه کړي دي. په کابل کې یو شیعه ویرکوونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي طالبانو د سینې وهلو مراسمو اجازه رانه کړه او زموږ مخه یې ونیوله. دوی ویل چې دا محدودیتونه د امنیت لپاره دي. موږ حیران یو چې امنیت دې ته وایي چې یو څوک دې زموږ د مذهبي مراسمو مخه ونیسي. دوی اجازه نه راکوله چې د امام حسین مراسم ترسره کړو. د کابل اوسیدونکو او یوې شیعه ویرکوونکي چې دې هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي بیا د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو سکال د تیر کال په څیر بیا هم د محرم د لس ورځو مراسم درې ورځو او د کابل ښار څو برخو پورې محدود کړل.
طالبان هڅه کوي او شیعهګان د مراسمو ترسره کېدو ته نه پرېږدي. دوی د سقاخانو ته جوړېدو مخه ونیوله، دغه شانې د یو شمېر ځوانانو مخه ونیوله چې دوی غوښتل له بیرغونو سره بیرون ووزي. دوی دا کسان ونیول او تاوتریخوالی ورسره وکړو.
په کابل کې د شیعه لمانو د ټولنې یو غړي جواد صالحی دغه تورونه وداوي نه رد او نه هم تایید کړي، خو ازادي راډیو ته وویل چې مراسم د امن په فضا کې ترسره کیږي. دوی په کابل کې د محرم مراسم په جمعتونو او تکیه خانو کې روان دي او تر اوسه کوم ستونزه نه ده پیدا شوې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې راپور کې د مرکه شویو کسانو د تورونو او ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې سکل د شورا مراسم د تیرو کلونو په پرتله پراخ او له شورا ډک نه دي او ټول مراسم د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې په معلومو تکیه خانو کې ترسره کیږي. د کابل یو شمېر اوسیدونکو دا هم ویل چې نن د کابل په بیلابیلو سیمو کې ټلیفوني شبکې هم غیر فعال شوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې لسمې یا شورا د ورځو لپاره د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په خپل ایکس پاڼه د دې وزارت د ویان عبدالمتین قانی یو غږیز بیان خپور کړی چې هغه پکې خلکو ته د ښه امنیت ډاډ ورکړی او له خلکو یې غوښتي چې د محرم او شورا په ورځو کې د امنیت د ټینګښت په موخه د هر ډول مشکوکو کړنو په اړه مسؤلانو ته خبر ورکړي. په همدې حال کې د هرات، بامیان، غزنی، مزار او پکتیا په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د شورا مراسم نمانځل شوي. په هرات کې یو شمېر شیعه ماتم کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی نن د محرم د لسمې نظر په اسلام کلا کې له ایرانه تازه راستنو شویو کډوالو ته یوړ او هلته یې سلګونه کورنیو ته خواږه او خواړه ورکړل. لډلې مهدی جعفری ازادي راډیو ته وویل
مسجد
کې امروز دی وای کوم جمعهتون چې نن نظر او خیرات کړي او ټول راغلي وو د اسلام کلا د کډوالو کمپونو ته او هلته په تازه راستنو شویو کډوالو خپل نظرونه ویشل. د غرازی له هغه اړه خدراتک په وخت کې مسافر په موټرو کې هرات ته انتقال کړل. کڅوم د تیر جمهوریت نظام پر مهال د محرم میاشتې لومړی تر لسمې نیټې په ځانګړي ډول د محرم لسم د شورا ورځ د افغانستان په ګڼو جمعهتونو، تکیه خانو او سقه خانو کې د شیعهګانو لخوا په پراخ ډول او ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده، خو مخکې تر دې په څو ځلې په دې مراسمو د دایش خراسان څنګه لوري خونړی بریدونه هم شوي چې اغیزمن کړي او کمرنګ کړي دي.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی احترامات دی ازادی رادیو محترمو کارکونکو ته او دی ازادی رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دي جناکانو او تقریبا د ژوند چې دولت دیالس فالس بیرونو پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستل دي کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوه شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده، پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې انجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده. په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې شته د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اللهم آباد لره، کامیاب اوسې، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي، او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام، با احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. آزادی رادیو څلورویش ساعت له تاسو سره ده.
سلام شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب را امروز در 14 ولایت افغانستان پیش بینی کرده است. این ریاست روز گذشته با نشر اعلامیه در شبکه ایکس یا توییتر سابق گفت که احتمال باران های شدید بین 10 الی 45 میلی متر در ولایت های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوگر، غزنی، پکتیا، پکتیکا و خوست وجود دارد که ممکن باعث سرازیر شدن سیلاب نیز شود. مقام های محلی طالبان روز گذشته در ننگرهار گفتند که در اثر سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی های بتیکوت، گوشته، لالپور، نازیان، مومندره، کومه و سایر ولسوالی ها دو کودک جان باختند و چندین تن دیگر زخمی شدند. این سیلاب خسارات انگفت مالی به خانه ها و مزارع مردم هم وارد کرده. قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست امروز در مورد وضعیت جوری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بحث کند. این نشست ساعت 6:30 شام به وقت کابل در مقر سازمان ملل متحد تحت عنوان وضعیت افغانستان و چالش های آن برای صلح و امنیت بین المللی برگزار خواهد شد. انتظار می رود که در پایان این نشست 3 ساعته قطعنامه هم تصویب شود. گفته شده که این قطعنامه بر تعهد جامعه جهانی به حقوق بشر در افغانستان و ویژه حقوق زنان و دختران در آن کشور تاکید کند. حقوق بشر به ویژه آموزش و کار دختران و زنان در افغانستان موضوعات هستند که طی 4 سال گذشته پس از برگشت طالبان به قدرت پیوسته از سوی جامعه جهانی روی آن تاکید شده. حکومت طالبان هشدار داده که فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان غیر قانونی است. حافظ برکت الله رسولی، سخنگوی وزارت عدلیه طالبان، در یک پیام صوتی که روز گذشته از سوی رادیو تلویزیون ملی تحت اداره طالبان در شبکه ایکس یا توییتر سابق نشر شد، گفته که هر کسی که زیر نام فعالیت کند با او برخورد قانونی صورت میگیرد.
وزارت عدلیه هر گونه فعالیت زیر نام حزب سیاسی را در افغانستان غیر قانونی میداند و هشدار میدهد که هر گونه فعالیت سیاسی تحت این نام را مورد پیگرد قانونی و شرعی قرار میدهد. وزارت عدلیه در چند سال گذشته برخی دفاتر احزاب سیاسی را که فعالیت میکردند شناسایی کرده و جلو فعالیت آنان را گرفته است و این روند همچنان ادامه دارد.
طالبان پس از برگشت به قدرت در تابستان 1400 فعالیت تمام مخالفان خود را ممنوع قرار داد. سازمان ملل متحد و جامعه جهانی بارها از طالبان خواستار ایجاد یک حکومت همشمول شدند، اما طالبان هنوز به این خواست پاسخ مثبت نداده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در آستانه دیدارش با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که با او در مورد احتمال یک توافق دائمی با ایران نیز گفتگو خواهد کرد. ترامپ این را شام یکشنبه پس از ترک ایالت نیوجرسی و بازگشت به قصر سفید گفت. او تاکید کرد که عملات آمریکا به تاسیسات هسته ایران منجر به نابودی این تاسیسات اساس شده. ایالات متحده در جریان جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل به 3 تاسیسات هسته ایران، فردون، نتنز و اصفهان حمله هوایی کرد. پیش از این هم مقام های آمریکایی مدعی شدند که در نتیجه این عملات برنامه هسته ایران به عقب رانده شده است. دیدار ترامپ و نتانیاهو قرار است امروز در قصر سفید برگزار شود. این سومین دیدار این دو مقام طی 6 ماه اخیر خواهد بود. و یک دهقان در جنوب ترکیه دیروز پس از حمله یک شیر فراری از باغ وش زخمی شد. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، یک شیر که از باغ وش در سایه تفریحگاه مناوگت
فرار کرده بود، بعدن با شلیک گلوله کشته شد. این شیر که زینوس نام داشت صبح یک شنبه از قفس خود از باغوش فرار کرد و چند ساعت بعد به یک دهقان 53 ساله که در مزرعه خوابیده بود حمله کرد. به گفته این دهقان او تلاش زیاد کرد که از چنگال شیر نجات پیدا کنه، اما شیر از تیراندازی پلیس ترسید و فرار کرد. پلیس سپس این شیر را با استفاده از درون جستجو و در یک جنگل نزدیک هدف گلوله قرار داد. هنوز روشن نیست که این شیر چگونه از قفس خود فرار کرده است، اما تحقیقات در این مورد آغاز شده. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیده. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: جاری شدن سیلاب ها در ولایت ننگرهار به گفته مردم محل خسارات انگفت مالی به آنها وارد کرده. یک تن از باشنده های این ولایت:
ما را دیر خلق تتاوانینا و اوخته او
در نتیجه سیلاب خسارات زیاده برای مردم وارد شده است. همچنان دیوارش از مترای قلعه خانه ما نیز از بین رفت.
مردم در وقت سرازیر شدن سیلاب چی باید کنند؟ یک تن از آگاهان امور آب و محیط زیست میگوید:
مناطقی که در بالا دست هستند وقتی سیلاب مطلع میشن به مردمی که در پایین دست هست، باید اطلاع رسانی یکی از عوامل بسیار مهمی است در کاهش تلفات و خسارات سیلاب ها.
در ادامه میشنوید که عزاداران شیعه در افغانستان دهم ماه محرم را چگونه از زیر حاکمیت طالبان سپری کردند.
طالبان در برابر دسته سیلزنی تکیه خانه استوگاهی کردن، پاشانه ایشان رکندن. از این اینا گفتن که این بخاطر امنیت است. امنیت یعنی چی؟
و در مسائل بین المللی از عملات دروزه طیاره های بیسرنشین اوکراین و روسیه به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز دوشنبه 16 سرطان 1404 خورشیدی که برابر میشه با 7 جولای 2025. بپردازیم به نشر گزارش ها. شما را از باشندگان ولایت ننگرهار میگویند که سیلاب های اخیر خسارات مالی انگفت بانها وارد کرده و از نهادهای مسئول و مؤسسات امداد رسان می خواهند که هرچی زودتر به وضعیت آسیب دیدگان رسیدگی کنند. مقام های طالبان در ننگرهار گفتند که این سیلاب ها جان دو کودک را گرفته و به خانه ها و زمین های زراعتی خسارات وارد کرده. از سوی هم وزارت ترانسپورت و نوردی حکومت طالبان از وقوع باران‌های شدید و سیلاب‌ها در 14 ولایت افغانستان سر از امروز هشدار داده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از باشندگان ولایت ننگرهار میگویند که سیلاب‌های ناشی از باران شدید صبح روز یکشنبه 15 سرطان خسارات مالی سنگینی به مناطقشان وارد کرده و خانه‌ها، زمین‌های زراعتی و جاده‌ها را تخریب کرده است. آنان از حکومت طالبان و مؤسسات امدادرسان خواهان کمک فوری به آسیب دیدگانند. فرید، باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
ما را دیر خلق تتاوانینه و اوخته او
در نتیجه سیلاب خسارات زیاده برای مردم وارد شده است. همچنان دیوار 60 متری قلعه خانه ما نیز از بین رفت. توان بازسازی آن را نداریم. خواست ما از مؤسسات امدادرسان این است که در این بخش با ما کمک کنند.
اوختنه چه من سره پدری که کمک کوکی.
یکی دیگر از باشندگان ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار که خود را شینواری معرفی میکند نیز میگوید:
زیاتر کرنیز زمکی تخریب کری عمل لاری.
سیلاب بیشتر زمین های زراعتی و راههای عمومی و جاده ها را تخریب کرده است. همچنان سقف ها و دیوار های 5 خانه در نتیجه این سیلاب ها فرو ریخت. خوشبختانه تلفات جانی ندارد، اما برای مردم و دهقانان منطقه ما خسارات مالی وارد شده است.
مالی توان نظم زای خلکو تاوختی و بزگران ده.
دفتر رسانه‌های طالبان در ننگرهار اعلام کرده که در پی سیلاب‌های اخیر در ولسوالی نازیان 1 کودک جان باخته و 3 کودک زخمی شدند. در ولسوالی کوزکنر نیز 1 کودک جان داده و در بتیکو 2 کودک دیگر زخمی شدند. بر اساس اعلامیه این اداره سیلاب ها در ولسوالی های گوشته، للپور، نازیان، مومندره، کامه و بتیکوت ننگرهار خانه ها، زمین های زراعتی و محصولات را تخریب کرده است. در این حال وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از وقوع باران های شدید و سیلاب ها در 14 ولایت افغانستان و روز دوشنبه 16 سرطان هشدار داده است. این وزارت در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده گفته که ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، کابل، کاپیسا، پنجشیر، پروان، لوگر، غزنی، میدانوردک، پکتیا، خوست و پکتیکا در نقاط مختلف باران‌های شدید 10 تا 45 میلی‌متر را شاهد خواهند بود. شماری از آگاهان امور آب توصیه می کنند که با توجه به احتمال وقوع سیلاب ها در برخی مناطق مردم باید تدابیر پیشگیرانه اتخاذ کنند. نجیب الله صدید یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
مردم هم باید در موقعی که تشکیل ابرها صورت می گیرد، بخصوص بعد از ظهر که تفاوت درجه رد در طبقات اتمسفر زیاد می باشد، بسیار متوجه باشند. مناطقی که در بالادست هستند وقتی سیلاب مطلع می شوند، به مردمی که در پایین دست است باید اطلاع بدهند. اطلاع رسانی یکی از عوامل بسیار مهمی است در کاهش تلفات و خسارات سیلاب ها. در چنین وقت سال هیچ گونه مانعی در سیلبرها موجود نباشد.
پیش از این اداره ملی مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده که سیلاب های اخیر در 10 ولایت از جمله کابل، ننگرهار، پروان و لوگر 5 کشته و 8 زخمی بر جا گذاشته است. با وجود ادعای حکومت طالبان و برخی نهادها مبنی بر ارائه کمک به آسیب دیدگان سیلاب ها، متضررین بارها انتقاد کردند که این وعده ها تحقق نیافته و با وجود از دست دادن سرپناه و اموالشان کمک های لازم به آنان ارائه نشده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان هشدار داده که عادی سازی طالبان بدون پیشرفت‌های واقعی و پایدار در زمینه حقوق بشر می‌تواند پیامدهای خطرناک داشته باشد. ریچارد بنت در عکس‌العمل به رسمیت شناختن طالبان از سوی روسیه در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که تا زمانی که بهبودهای پایدار و قابل تایید در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران صورت نگرفته، طالبان نباید عادی سازی شوند. در این حال شمار از زنان و دختران در افغانستان با ابراز نگرانی از این تصمیم روسیه گفتند که چنین اقدامات از سوی کشورهای قدرتمند طالبان را در بی‌توجهی به حقوق زنان جسورتر می سازد. سنا کاکر جزئیات می دهد.
در پی واکنش ها به تصمیم روسیه مبنی بر رسمیت شناختن حکومت طالبان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با ابراز ناامیدی از تصمیم روسیه برای به رسمیت شناختن طالبان، این اقدام را نگران کننده خوانده است. اونا وقت روز شنبه 5 جولای در صفحه ایکس خود نوشته که تا زمانی که بهبودهای پایدار و قابل تایید در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران صورت نگیرد، طالبان نباید عادی سازی شوند. آقای بنت در ادامه تاکید کرده است که این تصمیم روسیه یک الگوی خطرناک ایجاد می کند و رژیم هایی را که در افغانستان و فراتر از آن حقوق بشر را بدون طرز از پیگرد نقض می کنند جسورتر می سازد. شماری از زنان و دختران افغان که زیر سایه حکومت طالبان از حقوق اساسیشان محرومند نیز می گویند که بر رسمیت شناختن طالبان از سوی کشورهای قدرتمند جهان همچون روسیه، آنان را در بی‌توجهی به حقوق زنان دلیرتر می سازد. بهار، یک دختر محروم از آموزش، به رادیو آزادی گفت:
راستش خبر اصلا برام خوشایند نبود. باعث یک دختر افغان واقعا فکر میکنم که هیچ کشوری نباید حکومت به رسمیت بشناسه تا زمانی که حقوق اساسی و اولیه زنان و دختران افغان دوباره داده نشه. چون وقتی کشورهای بزرگی مثل روسیه اقدام انجام میدن، حکومت طالبان هیچ وقت مجبور نمیشن و متوجه نمیشن که باید تغییر ایجاد کنن یا به حقوق زنان بیشتر احترام بگذارن.
یک زن که پس از حاکمیت دوباره طالبان از کار کردن منع شده است و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز میگوید:
که به نحو حمایت کشورهای قدرتمند جهان را از حکومت سرپرست نشان میده، در حالی که در افغانستان حقوق انسانی دختران افغانستان پایمال دارن، حق دسترسی به علوم عصری را ندارن، دخترها حق دسترسی و گشت و گذار در بیرون را ندارن و این نشان دهنده است به نحو اونا از این قوانین حمایت میکنن.
این در حالی است که گل حسن حسن سفیر تازه گماشته شده طالبان در روسیه روز شنبه 5 جولای اعتبارنامه خود را به آندری یوریویچ معاون وزیر خارجه روسیه در مسکو تحویل داد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان بر اساس اعلامیه مطبوعاتی سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در مسکو نوشته که متن اصلی اعتبارنامه سفیر طالبان در یک مراسم ویژه به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه خواهد شد. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که به تاریخ 3 جولای وزارت خارجه روسیه و سفیر این کشور در کابل اعلام کردند که مسکو حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. حکومت طالبان این اقدام روسیه را جسورانه خواند، اما به رسمیت شناسی طالبان از سوی روسیه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. چین و برخی حامیان طالبان از آن استقبال کردند. شماری از نهادهای حقوق بشری و منتقدان پالیسی‌های طالبان این اقدام روسیه را شدیداً محکوم و آن را همسویی در اپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان و نقض آشکار اصول عدالت و حقوق بشر عنوان کردند. در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان و دختران در زمینه آموزش، کار و سایر حقوق اساسی اعمال کردند و این محدودیت‌ها از دلایل به شمار می‌روند که سبب شدند تاکنون هیچ کشوری جز روسیه حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. با این حال کشورهای مانند چین، امارات متحده عربی، ایران، ازبکستان و پاکستان برای گسترش روابط با طالبان نمایندگان دیپلماتیک خود را به کابل فرستادند. همچنین این کشورها نمایندگان طالبان را در سفارتخانه ها و قنصلگری های افغانستان در کشورهای خود پذیرفته و روابط تجاری نیز با آنان برقرار کردند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. مقام های روسیه مدعی شدند که در 2 روز عملات طیاره های بی سرنشین اوکراین به این کشور صدها پرواز در میدان های هوایی مختلف مختل شدند. همزمان مقام های روسیه در مسکو، سنت پیترزبورگ و گالوکا از سرنگونی چندین طیاره بی سرنشین اوکراین خبر دادند. اوکراین این عملات را پس از آن را اندازی کرد که روسیه شنبه شب عملات گسترده‌ای را بر شهر کیف پایتخت این کشور انجام داد. جزئیات از این را تا لحظات دیگر به شما خواهیم داشت.
Israel has many friends and allies.
Human rights is to defend. Human rights is to defend.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
عملات طیاره‌های بی‌سرنشین اوکراین به قلمرو روسیه برای 2 روز متوالی پروازها در شهرهای مختلف روسیه را مختل کرد و میدان هوایی مسکو و سنت پیترزبورگ یک شنبه مجبور شدند تا فعالیت‌هایشان را محدود کنند. وزارت ترانسپورت روسیه روز گذشته گفت که تقریبا 400 پرواز تا ساعت 6 شام به وقت محل لغو شدند. این وزارت به شهروندان روسیه توصیه کرد که برای رفت آمد مسئول راه‌های دیگری را انتخاب کنند. بر اساس اعلامیه وزارت ترانسپورت روسیه تا ساعت 6 شام به وقت محل 171 پرواز از میدان هوایی شریمتیو و مسکو لغو شدند و بین 50 الی 60 پرواز دیگر در این میدان هوایی برای بیش از 2 ساعت به تعویق افتادند. گفته شده که 90 پرواز رفت و برگشت در میدان هوایی سنت پترزبورگ روسیه نیز لغو شدند و 37 پرواز دیگر در این میدان برای حداقل 2 ساعت به تأخیر افتادند. بر اساس اعلامیه وزارت ترانسپورت روسیه پروازها در میدان‌های هوایی ایوانوو، کیریوف، کالوگا، پسکوف و تامبوف نیز متوقف شدند. سرگی سوبیانن، شاروال مسکو، گفته که 6 طیاره بدون سرنشین اوکراین انگام نزدیک شدن به این شهر سرنگون شدند، اما او در مورد آسیب احتمالی این طیاره‌های بی سرنشین چیزی نگفت. مقامات محلی سنت پیترزبورگ و کالوکا همچنان از سرنگونی چندین طیاره بی‌سرنشین اوکراین گزارش دادند. اوکراین پس از عملات گسترده روز شنبه روسیه به شهر کیف پایتخت این کشور عملات خود بر خاک روسیه را شدت بخشید. در این حملات دو روزه تا کنون از کشته شدن حداقل دو تن و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر خبر داده شده. مقام‌های اوکراین نیز روز گذشته گفتند که در نتیجه حملات روسیه بر منطقه دونسک 5 نفر کشته و ده‌ها خانه تخریب شدند. روسیه حملات خود بر اوکراین را در فوریه 2022 آغاز کرد.
بیشتر از خبر
رادیو زدی اکنون 24 ساعت میمان خانه هایتون است. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که عزاداران شیعه در افغانستان دهم ماه محرم را چیگونه زیر حاکمیت طالبان سپری کردند. اما پیش از آن میشنوید که خانواده محمود شاه بیبی امریکایی افغان الاصل ادعای سخنگوی طالبان را که گفته بر مبنای عریضه آنان تحقیق همه جانبه انجام دادند و بیبی نزد آنها زندانی نیست را به اساس خوانده. احمد شاه بیبی برادر محمود شاه بیبی در گفتگو با رادیو زودی تاکید کرد که برادرش نزد حکومت طالبان زندانی است و مدعی شد که طالبان هیچ عریضه ای از سوی آنان نپذیرفته. او همچنان گفت که حکومت امریکا با آنها وعده داده تا زمانی که طالبان محمود شاه بیبی را آزاد نکنند با آنها تعامل نخواهد کرد. حکومت امریکا گفته که محمود شاه بیبی نزدیک به 3 سال پیش از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد و برای اطلاعات در مورد موقعیت و ردیابی که منجر به برگشت مسئول او شود 5 میلیون دلار پاداش تعیین کرده. جزئیات در این گزارش.
پس از آن که سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرد که بر اساس عریضه خانواده محمود شاه حبیبی افغانی الاصل امریکایی نهادهای مربوطه آنان بررسی هایی را انجام دادند و او نزد طالبان زندانی نیست، برادر حبیبی این ادعا را تکذیب کرده است. احمد شاه حبیبی روز شنبه 5 جولای در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان هیچ یک از عریضه های آنان را نپذیرفته و همه را رد کردند.
برادرم نزد طالبان است و در بند آنها قرار دارد و طالبان باید سرنوشت او را مشخص کنند. ما به جاهای زیادی برای طالبان عریضه دادیم، اما متاسفانه هیچ کدام را نپذیرفتند و همه را رد کردند. نه پاسخ رسمی دادند و نه روی آن کار کردند. ادعای آنها که میگویند ما بر اساس عریضه ایمان دنبال او گشتیم ولی پیدا نکردیم بی اساس است.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز 5 شنبه 3 جولای در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس منتشر کرد گفته است که هیچ نشانه نیافتند که ثابت کند محمود شاه حبیبی توسط استخبارات طالبان یا نهادهای دیگر آنان بازداشت شده است. در اعلامیه آمده که نهادهای مربوطه طالبان بر اساس عریضه خانواده حبیبی بررسی های همه جانبه انجام دادند. در این اعلامیه همچنین ادعای وزارت خارجه امریکا مبنی بر بازداشت مخفیانه حبیبی توسط طالبان رد شده و مجاهد افزوده که طالبان به عنوان یک نظام نیاز به پنهان کردن مجرمین ندارند. برنامه جایزه عدالت وزارت خارجه امریکا در اعلامیه رسمی خود در 24 جون گفته بود که استخبارات طالبان محمود شاه حبیبی را در اگست 2022 بازداشت کرده است. احمد شاه برادر حبیبی با استناد به گفته های کسانی که ادعا می کند همراه با محمود شاه بازداشت شدند می گوید که او توسط استخبارات طالبان بازداشت شده است.
را در روز روشن از خانه‌اش بردند. قبل از آن حدود 29 نفر از دفتر او بیرون شدند. وقتی او را بردند 5 یا 6 موتر طالب آمدند و جاده ای که خانه‌اش بود تقریبا 2 ساعت بسته شد. سپس به خانه‌اش رفتند و همه کتاب‌ها، کامپیوتر و برخی وسایل دیگر را بردند. راننده‌اش و دیگر همکاران آزاد شدند. بعداً با همکارانش صحبت کردیم که گفتند همراه با او در ریاست استخبارات طالبان نگهداری می‌شدند و همه از سوی طالبان بازجویی شدند که خود این یک دلیل است.
احمد شاه حبیبی می گوید که خود او و حکومت امریکا مدارک و شواهد بیشتر درباره بازداشت برادرش توسط طالبان دارند که به زودی به رسانه ها ارائه خواهند کرد. او همچنین گفت که حکومت امریکا به آنان وعده داده تا زمانی که حبیبی آزاد نشود با طالبان هیچ تعامل و همکاری نخواهد کرد. در اعلامیه برنامه جایزه عدالت وزارت خارجه امریکا آمده است که برای اطلاعاتی که منجر به یافتن محمود شاه حبیبی و بازگشت او شود 5 میلیون دلار جایزه تعیین شده است. تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه امریکا پس از آزادی جورج گیلسمن شهروند امریکایی
از سوی طالبان در ماه مارچ سال جاری گفته بود که تلاش ها برای آزادی محمود شاه حبیبی و برخی دیگر از زندانیان آمریکایی در افغانستان ادامه دارد. قبل از گیلزمن، طالبان در ماه جنوری امسال دو شهروند آمریکایی دیگر را به نام های راین کاربت و ویلیام مک کنتی را نیز آزاد کرده بودند. محمود شاه حبیبی، افغانی الاصل آمریکایی، رئیس پیشین اداره مستقل هوانوردی ملکی افغانستان بود و پس از سقوط نظام جمهوری در کابل برای شرکت مخابراتی آسیا مشورتی گروپ کار می‌کرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. برنامه آزره با این گزارش به پایان میرسانم که دیروز دهم ماه محرم روز عاشورا تحت تدابیر شدید امنیتی طالبان در افغانستان برگزار شد. شمار از عزاداران شیعه در کابل طالبان را متهم کردند که به بهانه تامین امنیت محدودیت هایی را بر برگزاری مراسم عاشورا وضع کردند. گروهی از عزاداران شیعه در هرات با حضور در منطقه اسلام قلعه برای مهاجران که به تازگی از ایران برگشتند نظرهای از جمله غذا و شیرینی توزیع کردند. جزئیات سناکا کرداره.
عزاداران شیعه در کابل مراسم عاشورا را در دهم محرم برگزار کردند. شماری از شرکت کنندگان در این مراسم حکومت طالبان را متهم می کنند که زیر نام تامین امنیت محدودیت هایی را بر اجرای مراسم عاشورا وضع کردند. آنان در صحبت با رادیو آزادی همچنین ادعا کردند که محدودیت های مانند ممانعت از پخش نوحه ها و مرثیه های عزاداری از بلندگوها، ممانعت از برپایی خیمه های عزاداری و نصب بیرق ها و پرچم های سیاه از عواملی بوده که برگزاری مراسم عاشورای امسال را کمرنگ تر از سالهای گذشته ساخته است. یکی از بانوان عزادار اهل تشیع در کابل که نخواست نامش فاش شود به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
طالبان در برابر دسته سینه‌زنی تکیه خانه استادگی کردن، پرچم هایشان را کندن. اصلا اینا گفتن که بخاطر امنیت است. امنیت یعنی چی؟ امنیت یعنی که پایمال کردن عقاید مردم باشه. اجازه نمیداد که ما مراسم امام حسین را برپا بداریم.
یک زن دیگر شیعه عزادار در کابل که نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که طالبان امسال هم مانند سال گذشته مراسم در روزه محرم را تنها به 3 روز و چند بخش مشخص در شهر کابل محدود کردند.
اینها تلاش دارند تا امنی مردم نتوانند به اساس اعتقادات خود مراسمشان را برگزار بکنند. اینها ممنوع کردند برپایی سقاخانه ها و همچنان تعدادی از افراد که عزاداری را برگزار میکنند و همچنان بانمات ها و پرچم هایشان در خیابان ها بیرون میشن، اینا از سوی طالبان لطکوب و همچنان دستگیر میشوند. و
جواد صالحی، یکی از اعضای جامعه علمای شیعه در کابل، این اتهامات و ادعاها را نه رد و نه هم تایید می کند، اما بر رادیو آزادی گفت که مراسم در فضای امن برگزار شده است.
برنامه های عزاداری و همچنین محرمی در مساجد و حسینی ها همچنان ادامه داره و تا کنون مشکل خاصی در کابل نبوده.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی در مورد این اتهامات و ادعاها پاسخ نداد، اما حکومت طالبان در سالهای گذشته در این مورد گفته که محدودیت‌ها بر حفظ امنیت و نظم مراسم عاشورا اعمال می‌شود و هدف سرکوب مراسم مذهبی نیست. اما شماری از باشندگان کابل بر رادیو آزادی گفتند که مراسم عزاداری عاشورای امسال نسبت به سالهای گذشته محدودتر برگزار شده است و تمامی برنامه‌ها در غرب کابل در ساحه دشت برچی و در تکیه‌خانه‌های مخصوص انجام می‌شوند. شماری از باشندگان شهر کابل همچنین میگویند که بر روز یکشنبه دهم محرم یا عاشورا شبکه‌های مخابراتی نیز در مناطق مختلف شهر کابل غیر فعال شده است. وزارت امور داخلی حکومت طالبان از تدابیر شدید امنیتی در ولایات مختلف از جمله کابل در این روز خبر دادند. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان پیام صوتی عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت را در صفحه اکس خود منتشر کرده است که در آن به مردم از امنیت خوب اطمینان داده و از آنان می خواهد که هر گونه فعالیت های مشکوک را به منظور تامین امنیت روزهای محرم و عاشورا به مقامات مسئول طالبان اطلاع دهند. در همین حال مراسم عاشورا در شماره از ولایت های دیگر از جمله هرات، بامیان، غزنی، مزار و پکتیا نیز برگزار شده است. شماره از شیعیان عزادار در هرات به رادیو آزادی گفتند که امروز نذر روز دهم محرم را به مهاجرانی که تازه از ایران به اسلام قلعه بازگشتند بردند و برای صدها خانواده شیرینی و غذا توزیع کردند. مهدی جعفری یکی از این افراد به رادیو آزادی گفت:
مساجدی که امروز نذر و خیرات داشتن اونا آوردن نذر و خیرات خود به کمپ مهاجرین اونجا توزیع کردن. وقتی که ما کمک‌ها را توزیع کردیم، طرف هرات از اسلام قلعه ماشینا و موتورایی که از هرات رفته بودن به خاطر کمک و همکاری کلگی مسافرها را از اونجا سوار می‌کردن و می‌آوردن طرف هرات.
در مراسم عاشورا در افغانستان معمولا نذرهای مانند شوله شیرین، چینی‌های سنتی، شربت ریحان، شیر گرم و خرما بین عزاداران توزیع می شود. در دوران حکومت جمهوری پیشین از نخستین روز ماه محرم تا دهم آن و بیشتر روز دهم محرم یا عاشورا، این مناسبت در بسیاری از مساجد، تکیه‌خانه ها و سقاخانه های افغانستان توسط شیعیان به گونه گسترده و با مراسم ویژه برگزار می شد.